سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. فایل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران وختي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دی له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپرې شوي دي اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایراني مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایراني لوري یې تل وخت چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي څو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت اداري ورستنیدونکي کډوال فقط مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دی د هغوی د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. د هغې را وروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ زور اخیستی او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو رپوټونه ورکړل شوي. دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه پرګوتخي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخانی رئیس اوګوست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخاني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړې. د جرمني یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې او خوندي ځای ته واستول شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سیاستوال او ولسي مشر مولانا خانزي وژل کېدو دغلته د ګڼو هغو سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نېشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنی ماتم اعلان کړی او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینې د هغو وژنو تسلسل بللی چې پکې په کوزه پختونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي مولانا خانزي د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روان و چې په شنډي موټر وسوال ورباندې ډز وکړي. د نوموړي د وژنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نېشنل ګوند پر غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر وژل شوي هم دي. مولانا خانزي په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعال و چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوه او وخت نا وخت یې د پاکستان تر پوځ پور پورې کوه چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوالې همکاري ادارې جایکا له لارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 5 میلیونه ډالر یا نوې مرسته ورکړه چې په افغانستان کې به د پولیو یا ګزڼ ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2 میاشتو لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 24 ولایتونو کې 13 میلیونه ماشومانو ته د ګزڼ واکسین رسول او د واکسینېشن د بهیر پیاوړی کول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او ګزڼ یوه له جدي روغتیایي ستونزو څخه ده. افغانستان د نړۍ په هغو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګزڼ یا د پولیو ناروغۍ پېښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پېښې زیاتې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات پوریچې د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د کډوالو د بسیار او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخ شوی دی. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخانی رئیس په برلین کې له پخانی ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په موضوع په دې اړه هم درسره جزئیات شریک کړي. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند او مخکخ ولسی سیاستوال مولانا خانزيب د وژل کېدو د پیښې په اړه عکس العملونه هم لري. د طالبانو سره واخندې د افغانستان بنګلدي اعلان سره هممهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو څخه یې د میاشتني برداشت کچه لوړه کړې. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټک استنیدن لامل د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی. د شورا د یو راپورټ په خبرولو سره ویلي داسې مهال چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شوو منلو او په ټولنه کې د ادعام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ناروې د کډوالو شورا وایي یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هیواد 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2025 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بېسارې او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستن شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما خپل عملیات کړو په دې لار دومره د ایران او د پولیسو دومره وزورو نو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونو ته چې ضربه ورسېدله، نو دغې باوجود هم چې کار تکلیف و بهر درد ځان مور ورسولو خود هم په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی، نه داسې درآمد موږ لرو، نه نو ولکه د درمل مې اوس هم لرو چې درمل مې وکړو، یا لږ شو معایناتو کړو، یا یو لږ درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونه شي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بېوزلي، بېکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او ان د امنیتي بېثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء دریم مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه بل له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرائیلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس اوګست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو پر موضوع سره خبرې کړې. د جرمني بیل ډرس پاڼې رپورټ ورکړی چې هانینګ چې د 2000 په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. له کله چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتړه او د افغانانو د ایستلو لړۍ هم ودروله. د جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. تېره اونۍ د جرمني د کورنیو چارو وزیر د هغه افغانانو چې په جرمني کې په جرمونو باندې تورن دي د اخراج په اړه د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغه افغانانو ستنېدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخ کړي او کیدای شي د طالبانو د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. په جرمني کې د افغان کډوالو موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم خیار خیګوند پیاوړی شو. په تېر اګست میاشت کې د جرمني تیر حکومت 23 هغه افغانان بیرته افغانستان ته واستول چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د دغه افغانانو ایستل د جرمني او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ له غیر مستقیمو خبرو وروسته ترسره شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یوهان وادی پال پرون په ویانا کې د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
په باچول کې د عوامي نشتلګون یو مخخ سیاستوال او لیسی مشر مولانا خان زیب وشل شوه. د باچول د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویلي نو مولوی د باچول په مرکز خار کې په گاډی کې روانو چې په شنډي موړ کې د وسلوال لخوا ډزې ور باندې وشوي. د نوموړي د وشنې مسولیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نشتلګون په غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر غړي وژل شوي هم دي. په دې کې د مولانا خانزیب تر څنګ هارون بلور هم شامل دی چې پرون د ووم تلین په مناسبت په پېښور کې غونډه وه. په دې موقع زموږ همکار شبیر احمد خان د عوامي نشتلګون د صوبایي مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړي. دا مرکه په مولانا خانزیب تر برید وړاندې شوې ده. میا افتخار حسین څخه د مرکې په پیل کې په خیبر پختونخوا کې د نامنې د پیښو په اړه د ګوند دریس پوښتلی. هغه وایي
د حالات دلته داسې جوړ کړي دي که زه تاسو ته ووایم لږ شاټ چې زموږ وزیرستان شمالي او جنوبي دواړه زموږ تیرا زمونږ چې کوم دی نو باجوړ زمونږ ممن دوی ته ویلی شوي دي چې تاسو د دیزې نه پاسئ او تاسو د دیزې نه چې کوم دی ډی پیس په شکل کې دیزې نه وباسي او د ډی پیس دپاره انتظامات هم نشته، بار ولا ځای هم نشته، بس تاسو اوځئ. او اوځئ نه مراد دا چې دی دلته د پښتنو نه د ځمکه خالي کول غواړي. نو دا پلانټر دهشتګردي ده که چېرته د مطلب د هندوستان او د پاکستان سیز فایر کېدی شي او د اسرائیل او د دغه سیز فایر کېدی شي د ایران، نو د پینتا ریسل د پښتنو راجم ولې نشي بندېدی؟ خو دا ځکه نشي بندېدی چې کوم خلک دا کول غواړي نو هغه بندی نه. منافقش کاروبار دی پکې ګټ کوي او زمګوینه توی نو سم خو بیخي پاسای نو هغه دا نیت نه دی. نو دا خطرناک شکل دی او د پښتنو خلاف ته په نور پاکستان کې گزاره کیږي. خو په پښتونخوا کې حالات به انتها خراب دي.
جی میاسب، تیر وختونو کې ستاسو ګون اواز هم پورته کړی، جرګې هم را بلې وې، د ټولو پارلماني او پښتنو چې کوم ملت پال ګوندونه دي، موجوده وخت ستاسو په خیال څه کول پکار دي او مغه شان جرګې را غوښتل پکار دي؟
اوس خدا سدا شبیر جان، په ټولو کې کټه خبره دادا چې په دې کې قبایل په خپل چې پر بیدار شو هغه د پارټین علاوه د پارټو د تمیز نه علاوه ټول پښتانه راوچت شوی دی، د وزیرستان ټول راوت، د تیرا خلک ټول راوت، د مومند ټول راوت، د باجوړ ټول راوت، او هغه وته چې ستا پرشن نه منو، تا په پرشن کې مونږ څو سوزل تباکو اوس هم بیا ډی پیس کوي، بیا نه ځای خالی کوي. نو مونږ دا پاسون سپورټ کوو عوامي نشر پارټي، مونږ وایو چې بالکل چې پبلک کومه خبر کوي پبلک ته غوږ کې دی، پبلک سره خبرو کوي، او مونږ عوامي نشر پارټي وایو چې دا اپریشن او ورسره مذاکرات دا دواړه ناکام شوي دي. دلته به ډراسټک چینجز کې، دلته به مطلب چې فارن پالیسی چینج کې، دلته به اندرونی پالیسی چینج کې، دلته به پروینشل اٹامی ته تحفظ ورکړي، اتلسم ترمیم بنه چیړي، دا مرکزی حکومت صوبای حکومت اسټابلیشمنت په شریکه باندې دا مطالبه ځکه نه دي منلي چې دوی خفه شي، دوی ناراض شي، نو بیا به ته دا مطلب کار اخلم. اراده خو چې خرابوي نو هغه خو مطلب چې ناامن راتلی شي، نه دا ټیکې دی شي. اوس هم د شپې خو دې اعلان کړی دی چې سرکاري خل مروځي، نو د شپې خو د شنګردو اعلان دی منلی دی، او خدای دې خیر کړي که د ورځې ورځې پکې شته دی ځای په ځای باندې او یې کلو راوتي دي. لهذا حالات ډېر خراب شوي دي، دوی سنجیده اخري نه، په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده.
ٹھیک تمیا سے بخیر پختون کوم لن جواب ہے کہ گون خبر بو کو 2009 ہم تم لسم دی لسم پور گون تا ډیر زیات په هدف سګن تا اوس اغه شان خطر گون شستی زګ اوس صورت حال سر خصوصی د گون خبرو
لازمی خبر چې مو خو دوی ډیر خوخنی اخو تا ته پتا دا او بیا د شتګرده په واره باندې خو زم غری کارت دی چې مونږ د کله چې د فوج د خلاف جنگ کو عوامي شه پټه حکومت د مونږ د شتګرده خلاف مطلب چې نه خبري غوالاړو د خلاف نو مونگ پریدی نا او تروسا پوری زمونگ داغی قربانو خیال حکومت پاکستان یا اسٹیبل دویم نده ساتھ دلی دی سر احساس ہم نشتا داغی خبر سزا را کئی چی مونگ دشتگرده مخالف شد. لہذا دیر گمبیر حالات تی نو مونگ تا خوب پتا غٹا کی حالات خنه دی.
دا مولانا خانزیب دا وجل کی دو پا موضوع کی پاتی کیو دا مشال راڈیو کی زمونگ همکار نجیب عامر دوامی نشتل گوند یو مخکخ مشر دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا پخوانی غړی نثار مومن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې عوامي نشتل ګوند د مولانا خانزیب د وژل کېدو په اړه څه غبرګون لري.
دا خو ډېره یو لویه سانحه ده او دومره لویه سانحه ده چې زما یقین دی الله تعالی دې بله داسې سانحه نه راولي. دا یو ډېره لویه خلاف پیدا شوه. مولانا خانزیب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو دپاره یو ډېره لویه سرمایه وه. هغه سرمایه نن مونږ د لاسه نن ورکړه د امن په خاطر، او نن چې هغه پخپله په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ لپاره د امن د لارون دپاره خلک راوبلي، نن پخپله هغه د بدم نه دغسې ښکار شو. نو زمونږ خو دا دریز دی په دې حواله باندې چې مونږ به د امن خبره کوو تر د اخره پورې به یې کوو. که د عوامي نیشن ګوند یو غړی هم ژوندی وي نو د ده خولې نه به د امن رواز روزي او د امن خبرې دپاره به چې دی خپلې
صحیح. نثار مومن صاحب، تاسې څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو په قبایلي سیمو کې؟ خو ترفګنۍ هم وي، دښمنۍ هم وي، او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي. ستاسو څه ګڼئ چې د باندې به برید چا کړی وي؟
نو زه خو دا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمانور ملګري هم تللي دي او دغسې په دوی باندې دغه بریدونه شوي دي، نو هماغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي، زمونږ د پښتنو په دغه باندې په دې وطن کې جنګ جدال جوړول غواړي، په دې وطن کې تشکردي خورول غواړي. نو دا هماغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخکې ملګري تللي دي، دغه د هغې سلسلې او دغه کړی.
ستاسو په خیال دوامي نېشنل ګوند مشران نورم شته په دې وخت کې مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبردار چې عوامي نېشنل ګوند ټول ملګري خپل زبانې خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب چې ونو هغه ډېر یو داسې وایانو، داسې آواز او داسې خبره به یې کوله، او بل هغه سره علمي طاقت هم و، هغه یو علم هم و، هغه زمونږ د ډېر خص پیغام وایانو د خپل هغه د ګوند. نو همدغه کېدای شي چې هغه د پښتنو دپاره کومه دغه کوله، قرباني ورکوله. نو مغه چې سزا ورته ملاو شو، د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن دپاره آواز کې، نو هغه آوازونه بندېږي او هغه چپ.
نثار مومن صاحب، دوامي نېشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کېږي، آیا ګوند په خپله یا د دې کور کمیټې مشران کله کېني چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه سکړنلاره نه لري تاسو؟
گور خبر اسد کې دا چې منګه د باچا خان پیروکاری او منګ د ادمه تشدد والی او په دغه ادمه تشدد په سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې موږ وخت په وخت قرباني ورکړي دي خورې په خاطر هم ورکړي خو اس داسې موږ نه دي کړي چې ګنې موږ په تشدد باندې راغلي وو موږ به بیا هم قرباني ورکوو او د ادمه تشدد لار به موږ خپلو دغه موږ د باچا خان نه راپاتې ده او دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغې باندې موږ روان یو نو زمونږ د پارټۍ تګلاره معلومه ده دانه چې دانه نه نه خبره ده نه وینه ده دا مطلب وخت په وخت باندې موږ سره دغه شوی خو زمونږ خبره دغه ده د ادمه تشدد او څنګه چې همدغه سې ده چې یاره مطلب دا دوی به څومره اوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي خو یو ورځ به انشاءالله په دې خبره باندې امن راځي او د امن اواز به بریالی شي.
نثار مومن صاحب، حکومت چې د امن لپاره سهالې ځلې کوي یا پوځ چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو ګڼئ چې دا کافي دي؟
زه خو بده وایم چې ریاست کدا خبره کوي چې موږ د امن لپاره دغه کوو نو دا زه په دې کې پوره نه ګڼم، ځکه چې دا دومره بدامي چې په دې وطن کې ده نو دا څنګه چې دا بار هم لګېدلې دی نور هم داسې ډېر بندیزونه دي او هغې نه پس هم وخت دغسې خونړۍ واقعګانې کېږي نو زه په دې کې د هغوی په دغې دریس کې زه ډېره نیمګړتیا وینم او دغې باندې زه دا دغه نه شم کولی یقین چې ګنې هغوی په دې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچه لوړه شوې ده. اوس هم یو شمېر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل په زلونو یو وخت چې خپل سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و، د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
یو ملي خو پرېږده هغه پنځه لاکه موږ ته راورکوي دغه نه چې وایي په بانک کښې دومره پیسې نه شته او ستونزه دي سیستم خرابي ده خپله بانه کې اوس چې طالبان یو فرمان ورکوي یو اعلان ورکوي باید چې یو هغه هم مسؤولانه وي ده باید چې دای تعقیب وکړي.
د کابل ښار اوسېدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نور په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کردم میتونن ای فکر نکنم کې راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې وباسي زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا لس زره افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په اتلسمه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتني برداشت کچه له 1500000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا 1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور سوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له 300,000 ډالرو یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملے به هم د صرافیو لاری کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي، تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري، چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا د مشاعرو د تنظیم قانون رامنځته کول د یو شمېر افغان شاعرانو غبرګون نه راپارولې. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هیبت الله اخونزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخ خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینا سخرانی ولی تر معاصر شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلای دی. شاعر خپل گنڈی د چا خیات قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پیږی چې د شاعر کار د خکلا خودل دی او د خکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشاعرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشاعرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابط وضع کول ځکه ګټور او موثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ ترڅنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانون گذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یو مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشاعرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشاعره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو پراپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیق‌الله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځایه وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبره په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایت دولتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزې مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینهوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه یې د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېد.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورک.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې. او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او هم نس الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، بیا وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا
تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو ورجې دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلی. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم موسق چې ملګري د هغوی و چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دی موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې یو قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ما ته ووایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستې د هغې عکسونه ما ته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت النفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول سلام یو حدیث دی، وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت النفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره ستاسو همکاري کوئ، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړې، د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی، دا مال راټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راکړی، او دا یې راټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. چا چې دا مال راټینګ کړی، ای پروردګار، دا مال ته ور نه ضایع کړی. نو لکه پرشتي یو انسان ته خیر ورته وکوي، دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وي کړی، چې هغه پرشتي دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او کیز تاسو دعا کوم، نو پرشتہ ماته وی چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي، او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو، د خیراتونه چې ورکو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی، او ډیر کریم او سخی سره دی. تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي، او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړي، او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي، په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا شي او پرانکای سره هم والا شي پیسې بربادوي، او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وصل شي، او د جهنم په ور کې ور واشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې، د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دغه لقب درکړل شو په دنیا کې تا ته وویل شو چې دا سړی چې دی سخي سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی نو د دې ډېره زیات خطرناک خبر ده بل ځای کې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بېوزله انسانان دي په هغې باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځای کې پیغمبر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي او دغه بډا انسان هم باید دغه خبره باید هېره نه کړي چې کیدای شي داسې یوه ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هېڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانت در نه واخلي نو باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار یې غریب دی دا خو حق دی د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوی القربا یې دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پیسله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه وایي چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې یو انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي د مثال په توګه وایي زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي د غسړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ستاسو په هېواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هېواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نه شي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په ټکسوانی وکوي، مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الحقن دغه انساني لوری د باره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه روژه ده، د مثال په توګه لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکول، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په د نفسونو کې. ما ورته ما چې ګورې ستاسو بوټان نه ویدي زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت
سره قم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريږو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو دا د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرې د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بڑا هم اچول، چې آیا دا غنی بڑا دی ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزه انسانان خپل ځان ته را حاضر کو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زمونږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جلبیا
هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز مو خدا نظر دی چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دا هم ورباندې حرام ده. باید ګاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسه حلال کړی و، غوښې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته. اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې یو حالت راشي. دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي به کې. نو مخکې چې مونږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دغه مثلا هم هېر نه کړو د ذهن ونه بس چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وي د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبق ان هذا شمن برايتي هو تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر دې روزي ورکوونکی دی. مونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونږ ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالی. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکوونکی دی، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکوونکی دی او منعکوونکی دی. دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، دي ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو او په داخل کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي. لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چیست الله مال او ملګری.
Mara gora sam sam mara gora sam sam va bavlam pugham ham va bavlam pugham ham mara gora sam 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 sam
سم 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 زم 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 مال دی تارو دزڑ دزڑ مال دی تارو دزڑ ستا دستر گو نم 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 مرا گور سم 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 زد جوان سندرایم زد جوان سندرایم کر زما پچم چم چم یت بت کا فرزویا زویا یت بت کا فرزویا مد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 وا بوڑم پغم غم 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 وا بوڑم پغم غم غم مرا گور سم 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 سم
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
سمان سیس کی غریبی دا خفا